بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده چې وو پخپل یو سیاسي تړون هم و، چې په ډیرو زیاتو سیمو کې یې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ اسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنې روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای سپلې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ اسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نښه یې پرېښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه: روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه: تاریخي او کلتوري اغیزې یې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنه سکون کو. هیله ده چې روغ او جوړ بایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولی وي. هیله ده چې د ژوند چارې به مو شپر مخته نن ورځ به هم د نن ورځې په زړه پورې موضوع ته تاسو ټولو ته شرح لاس وایم. هیله ده چې د لوست سره خرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه ده. په دې لوست کې موږ او تاسو د احساساتو د نمولو په حق لول ده چې د احساساتو نمول سره ولې پروسه ده، اوسموش په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن ورځ د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای شو خپل احساسات څرګند کو او ولې، یا اوسموش سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري، پر دا موضوع باندې به وژغېږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د سوز سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس، کم احساس چې دوی لري، هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول، یا دا چې موږ او تاسو په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کو یا ښکار نه کو، دا موږ ډیر ستړي، مخشوش او یوازې کولای شو. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو، یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري، د هغه توصیف کول ورتیا هم نه لري. یعنی دوی دغه ورتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي، یا داسې الفاظ، داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګنده کې یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي. یعنی هغه څه چې تاسو احساسوي هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې تاسو په وجود کې تاسو احساسوي، احساس په وجود کې هغه احساس شتون ولري، هغه بې له کومې پردې، بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساسات په بیان کې متفکر اوسو. یعنی کله چې موږ خپل احساسات اشکاره کوو یا هغه بیانوو، موږ باید فکر وکړو ایا زموږ دغه احساساتو بیانول اړین دي، ایا زموږ دغه احساساتو بیانول څه ډول اغیزې به هغه ولري، څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه زموږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي. نو ځینې ارواپوهان وایي چې تاسې خپل احساسات بې له کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هماغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې یا د احساساتو په بیانولو کې، د احساساتو په څرګندونه کې تاسې متفکر اوسئ، د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسې فکر وکړئ، که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسې خپل احساسات بیان کړئ د هغه څخه مخکې دغه فکر تاسې وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي، څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي، ځینې وایي چې بې له پردې څخه باید بیان سي، بې له کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه، ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسې په دقیق ډول سره دې ته وګورو، نو حقیقت خبره دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو، نه یې تحلیلوو. یعنی مخکې له دې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو، موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو، تحلیل یې کړو چې څه ډول احساس دی وپیژنو. بلته خبره راجع کېږي د احساساتو پیژندلو ته، د احساساتو نمولو ته. نو سره له دې چې زیاتره خلک د دې پوهه نه لري، سره له دې چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي چې څه ډول خپل احساسات څرګند کړي، خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسې باید خپل احساسات ښه تحلیل کړئ، ښه تجزیه کړئ. احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کېږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني، خپل احساسات په سمه توګه وپیژني، هغه په ښه ډول سره درک کړي او داسې څرګند کړي چې ځان یا نور ته هم تاوان ونه رسوي. نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړی قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات درک کړو، وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي. دا پروسه بیا د احساساتو د پوهېدو، د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي. یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهېدو کې، زموږ د احساساتو په مدیریت کې، او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي. راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي، یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو. اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي. د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول، یعنی بل دې چې تاسې خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کې، همدا چې تاسې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، دا زموږ سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مراکم سي، اندېښنې مراکم سي، او خفګان مخنیوي وسي. زموږ اړیکې هم ښه کوي. د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي. د ځان پوهاوی هم زیاتوي. کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو، دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو. د خپلو احساساتو پوهه او د خپلو احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسې خپل ځان ښه وپیژني او ښه تصمیم ونیسي. فزیکی فشار هم راکموي. د احساساتو ځپل دا چې تاسې خپل احساسات څرګند نه کړئ، خپل د ځان سره وساتئ، یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ او هغه څه ډول چې دي هغسې ښکاره نه کړئ، دلته ممکن تاسې ته د سر درد پیدا سي. زیاتره وخت چې موږ خفه یو، په قهر یا غصه یو، خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټوو، هغه څپو، او د هغه پر ځای هڅه کوو چې ځان ښه وښیو، دلته موږ زیاتره وخت پر سر دردیږي. یعنی د سر دردی ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. د وینې فشار مو هم لوړیږي. د معافیت کمزورتیا، یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوري کیږي، انرژي مو کمیږي، نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره څرګند کړئ. بل دا چې انعطاف زیاتوي. د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي. یعنی تاسو چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولای شئ چې هغه په ښه ډول سره مدیریت کړئ، نو دلته دی چې تاسو کولای شئ تاسو ته دغه وړتیا خپله پیدا کیږي چې تاسې د ژوند د هر ډول ستونزو سره، د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسې مقابله وکړي. د احساساتو په څرګندولو کې ننګونې کومې ستونزې لرو؟ موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه زموږ او ستاسې دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو. یعنی د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یوه ننګونه ده. زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني، نه کولای شي چې هغه درک کړي، نه دا وړتیا لري. زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي. ځینې خلک به زموږ په اړه منفي فکر وکړي. ځینې فرهنګي محدودیتونه دي. ځینې کلتورونو کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کېږي. دا یو بله ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو. د خبرو مهارت کمزورتیا په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغیزمنه توګه سره بیان شي. دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره. داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغیزمن یا تاثیرناک اوسي. راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته. مخکې چې مو هم یادونه وکړه زموږ سره کول مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو، فشار کمیږي، اړیکې مو ښه کیږي، د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانوو پر ځان باور مو زیاتیږي. ځکه موږ خپل احساسات کنټرولوو نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي. فزیکي روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم سو دلته دی چې فزیکي روغتیا مو نور هم قوي کیږي، فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي. مګر که چیرې موږ خپل احساسات څرګند نه کړو ځینې تاوانونه ورسره مخ کیږو. د ځینو تاوانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونه څرګندول بیا کولی سي زموږ په کړو وړو کې، زموږ په چلند کې، زموږ په عکس العملونو کې، زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نورو اړخونو باندې هم ډېر منفي تاثیر وکړي. د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا، زموږ په عاطفي روغتیا هم ډېر بد تاثیرات لري. د احساساتو پټول کېدای سي چې زموږ فشار، زموږ اندېښنه، زموږ خفګان نور هم زیات کړي. هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کړو، همدغه پټ شوی احساس کولی سي چې یو ډېر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامدار رواني فشار سرچینه وګرځي. مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخت تجربه، مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس د لاس ور کړی دی، د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي، هغه د تصمیم نیسي، هغه د پریکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي. یعنی پټ کړي، وخت ورنه کړي، په مدیریت باندې کار ونه کړي، د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چارو ته ادامه ورکوي او خپل دغه احساس پټوي. په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای شي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینې دغه احساسات چې هغه په دوامدار ډول سره د تجربه کوي. یعنی هر ورځ د خفګان یا اندېښنې مګر د خپل دغه احساس دی پټوي. دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تیریدو سره د زیرو مشکلات سره د مخامخ کیږي. فزیکی روغتیا ته زیان رسیږي. بل اخره یوازیتوب یا انزوا تمخه کوي او ګوښوالی ټاکي. د احساساتو څرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي. کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو نو نور کسان هم په ښه ډول سره نه صدر کولای او داسې فکر کوي چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډول سره درکې. او د دې فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته بې توجه ځان د هغه څخه لري کوو چې دا موضوع بیا موږ باور په اړیکو کې راکموي. د دې تر څنګ پر ځان باور مو له منځه ځي او کچېری نو د ځکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډول سره څرګند کړو. راځو دې ته چې خپل احساسات څه ډول څرګندولای شو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغیزمنه لاره دا ده چې تاسو ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هر ورځ هغه کم احساس چې تاسو لري هغه کولای سي ولیکئ او دا دې دغه کار به تاسو عاطفي پوهه شې کوي. دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسو خپل هغه پرسوي افکار، پرسوي احساسات تاسو آزاد کړئ، هغه تحلیل کړئ او هغه تاسو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کړئ. نو ځکه تاسو یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچې ته ضرورت لري. هر ورځ خپل احساسات پکې ولیکئ. دوهم د غوسه سالمه څرګندونه ده. غوسه چې دی هغه یو طبي احساس دی، نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسو خپل غوسه په فزیکی یا د خبرو د لارې څرګند کړئ، تاسو کولی شئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي د هغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غوسه احساس خپل د ځان آزاد کړئ. مثلا تاسو کولی شئ جیم ته ولاړ شئ یا کلب ته ولاړ شئ، کولی شئ په مناسب ځای کې خپل غوسه خالی کې یا هم کولای شي چې په دې حق له نور سره خبرې وکړي. دریم د ویر سره د مقابلې د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا که چیرې تاسو د ویر احساس لري، تاسو هڅه وکړئ چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړئ، خپل نظریات د هغه سره شریک کړئ، دا ووایئ چې تاسو د څه څخه بیریږئ، ولې بیریږئ. نو یعنی خپل د خبرو کولو د لارې تاسو کولی شئ خپل د دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړئ. د غم او درد څرګندول، غم او درد بیا بل احساس دی. که چیرې تاسو ورسره مخامخ شئ نو هڅه وکړئ چې دا هم څرګند کړئ د طبیعي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې یا د دې احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض کړئ چې ستاسو یو ملګری ستاسو څخه لیرې شوی دی او د هغه ډېر یادونه ستاسو سره دي، نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسو کولی شئ په یو آرام ځای کې کښېنئ، د هغه وژاړئ، وروسته بیرته خپل ځان آرامه کړئ او خپل هغه کوم احساس چې دی هغه په مکمل شکل سره تاسو خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ، هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په سالمه او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسس موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردي او ژورې اړیکې رامنځته کړو او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه لفظ سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چلئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست، هوا وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته ښه راغلاست وایم. نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په حق له پوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی، او په دې لوست کې به د ډیرو په زړه پورې موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې د لوست راخلنی شي، به راسره مل پاتې سي او تاسو هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو، په تیرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلي وو. د احساساتو نومول مو پیژنل، دا چې خپل احساسات څه ډول نومولی سو، او تر څنګ دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولی سو. د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د شوارې لپاره اخیستل کیږي. یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو، نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسیږو. یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو شوالی راسي او ذهني ارامتیا یا سکون ته ورسیږو. دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړي او د فشار او اندېښنې کچه راټیټ کړي. یعنی دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه، د دې مفهوم دا دی چې تاسو داسې فعالیتونه، یعنی داسې ستراتیژي او فعالیتونه پر اساس باندې د موضوع یا جوړه شوې ده چې تاسو دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړي، او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسو خپل هغه کومه اندېښنه چې ده یا هغه فشار چې دی ذهني هغه راکم کړي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوی یاست چې هلته تاسو هر وخت سټرس یا استراب یا اندېښنه لري. په ځانګړي توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسو سټرس لري یا اندېښنه درسره دي، په دغه حالت کې تاسو کولی شئ څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ. یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسو وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوی وسي، هغه کم فشار، هغه کم سټرس یا اندېښنه چې ستاسو سره ده هغه د منځه ولاړ شي. مثلا تاسو د زده کړو امتحان لري، مثلا تاسو امتحان لري، دغه امتحان لامل تاسو ډیر سټرس لري، ډیر اندېښنه لري، نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي. دغه ستراتیژي د دغه کړنلارې یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس، خفګان یا دغه استراب یا اندېښنه چې تاسو د خپل امتحان په حق لري دا لري سي. مثلا دا ستراتیژي عبارت دي د تنفسي تمرینات، یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین، د نورو سره خبرې کول، د احساساتو لیکل، مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل. دا ځینې هغه کړنلارې دي چې ستاسو سره مرسته کوي سترس، اضطراب یا اندېښنه مراکمه سي. نو راځئ چې دا ووایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا ووایو چې څنګه کولی سو د دغه ستراتیژیو څخه موږ ګټه واخلو. لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلاره چې د هغه تنفسي تمرینات دي. تنفسي تمرینات د سټرس، اضطراب یا د اندېښنې د مدیریت لپاره یوه ډېره مؤثره یا مفیده وسیله ده. ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندېښنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړي. دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسې سکون ترلاسه کړئ. نو تاسې هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسې غوسه، اندېښنه، سټرس یا اضطراب لري، یو ځای، یو آرامه ځای تاسې خپل ځان لپاره پیدا کړئ. د څلورو ثانیو لپاره تاسې خپل ساه ونیسئ، بیا په آرام ډول سره خپله دغه ساه بهر کی، خارج کی. دا کار تاسې د څلورو څخه تر لس وارې تکرار کړئ. ګرانو زده کوونکو، تاسې کولی سئ دغه تخنیک د یو ورځني عادت په توګه سره وکاروئ. یعنې هر ورځ د ورځنی عادت په ډول سره تاسې دغه تخنیک، دغه کړنلارې، دغه ستراتیژي تاسې وکاروئ چې دا به ستاسو سره مرسته کوي د غوسې او جدي تنشونو پر ځای باندې د ډېر آرامش او سکون احساس تاسې ترلاسه کړئ. نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هره ورځ د څلورو څخه تر لس وارې د څلورو ثانیو لپاره خپله ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی. ستاسو سره به د سټرس، اندېښنې او اضطراب راکمول کې مرسته وکړي. دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو، د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول د احساساتو د سټرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یوه مؤثره وسیله ده. یعنی دا یوه ډېره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسې د خپلو احساساتو په هکله، د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي، د خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسې بیان کړي، پس ښه ډول سره، په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکمه کړي. او تاسې هڅه وکړي چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړي، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې تر څنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول به کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکې. تاسې وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ. ستاسو ترمنځ مثلا تاسې یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندلو کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د دې تر څنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتر اداره کړئ او فشار یا هغه تنش دي هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسې د خپل احساسات ولیکي. هم دغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسې خپل احساسات، خپل هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسې لیکي تر دې بهتره ده چې تاسې په خپل الفاظو سره بیانوي. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسې کولای سي دا امکان لري چې تاسې سمدستي غبرګون ښکاره کړئ، سمدستي عکس العمل ښکاره کړئ، بې له فکر کولو خبرې وکړئ. مګر که چیرې تاسې همدغه څه چې تاسې غواړئ ووایئ، تاسې دا ولیکئ، پر یو کاغذ باندې تاسې ولیکئ، دا ستاسو سره مرسته کوي چې په بهتره یا په ښه ډول سره تاسې هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډېره ښه وسیله ده. تاسې خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکئ پر کاغذ باندې چې دا به ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار بیا د عاطفي فشار په ضد ولیکي هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس چې تاسو لرئ، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکئ. دا فصل په سلو کې ستاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لرئ هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسو ثبت کړئ او تاسو کولی شئ د وخت په تېرېدو سره د پرمختګ نښې ووینئ چې څومره تاسو پرمختګ کړی دی. دا هم کولی شئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د خپلې دندې د ترلاسه کولو څخه وروسته تاسې ډېر د ناامیدي او بې ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسې خپله وظیفه د لاسه ورکړې ده، د وظیفې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسې ډېر ناهیلي او ناامیده یاست، ځان ډېر بې ارزښته احساسوئ. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسې تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکئ، مثلا په یو کاغذ باندې تاسې د خپل احساسات لیکئ، هر هغه احساس چې تاسې د دغه دندې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسې لرئ. تاسو دغه احساسات ولیکئ، په لومړۍ ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو ته تاسو هغه احساسوئ چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ستاسو ناامیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار له امله ده. کله چې تاسو لیکنه کوئ هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسو په ذهن او په زړه کې لرئ هغه لیکئ، نو دلته تاسو پوهیږئ چې د ناامیدي کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو له امله دی یا هم د ټولنیز فشار له امله دی. دغه پوهه بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو د خپل ځان سره تاسو مهربانه سي. همدارنګه به دا کولای سي تاسو کولای سي چې خپل هغه کوم سی وی چې د یکم اسناد چې تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لیږلي دي هغه بیا تازه کړئ، د دوستانو سره اړیکه ونیسئ چې دا به د ستاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لرئ تاسو د ځان سره نوټ کړئ یا یې ولیکئ تر څو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکم شي. څلورمه ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دي. تاسو همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسئ تاسو یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډیر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډیر مهم او ډیر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندیښنې کچه راټیټه کړي، ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه را لوړه کړي او ښه اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچیرې یو ډیره غټه ستونزه اوسه تاسو د هغه د منفي اړخونو په هکله فکر مکوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه همدغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسو د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ، تاسو په یو آرام ځای کې کښینئ او شروع وکړئ د خپل احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریا او خپل د ځواک او د خپل قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي یو څه وخت ورکړئ، فکر وکړئ او په لیکلو کې کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي چې دا فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي د خپلو احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړي او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسو تمرین کړي. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپلو احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما تر سره کوي. د نن ورځې درس مو همدومره و، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چلی.
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.